السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغې ماښامنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست وایم. پیل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. له پاکستانه د کډوالو د اخراج په لړ کې د څلوېښتو ساعتونو په ترڅ کې درې سوه دېرش کورنۍ پر تورخم افغانستان ته اړول شوي. دا خبره په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو نن کورنیو رسنیو ته کړې. په دې وروستیو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ چټکه او هلته د توقیفونو پیښې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تازه ویلي، د نومبر له دویمې تر اتمې څه باندې دیارلس زره افغان کډوال پاکستان کې نیول شوي دي. په لغمان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې په دغه ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه شوي دي. د لغمان د امنی قمندانۍ ویاند یوسف یونس یوسفزی ویلي، پیښه نن سهار په قرغیي ولسوالۍ کې د موټر د چپه کېدو له کبله شوې. پیښه کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون شپږ کسان مړه او درې نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا د کور جوړونې چارو وزیر او په صوبایي اسمبلۍ کې د سوات استازي ډاکټر امجد علي ویلي، صوبایي حکومت له افغانستان سره د سوداګرۍ د بندولو مخالفت کوي. نوموړي د سوات د خبریالانو په مرکز کې خبري ناستې ته د کابینې د وروستۍ غونډې په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل، له افغانستان سره د تجارت بندول د صوبې ولس او کاروباریانو ته تاوان رسوي. امجد علي دا څرګندونې داسې حال کې کړي چې د روان کال په اکتوبر کې د پاکستاني ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو د حکومتي سرتیرو ترمنځ د نښتو وروسته د همغې میاشتې له دولسمې نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر نورې لارې هم د تجارت په مخ تړل شوي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم له افغان سوداګرو غوښتي چې د پاکستان پر ځای دې پر بدیلو لارو سوداګریزې چارې وسنجوي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي، د لوفغ له مشهور موزیم څخه د غلا شوو ګاڼو د بیرته موندلو هیلې شته. لورا نونز نن یکشنبه ویلي، هیڅ شواهد نشته چې وښي غلا شوې ګاڼې دې چیرته پلورل شوې وي. د اکتوبر په نولسمه د غلو یوې ډلې له لوفغ موزیم څخه د شاوخوا سل میلیون ډالرو په ارزښت ګاڼې غلا کړې. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي، د څلورو مشکوکو غلو له ډلې احتمالاً درې تنه نیول شوي دي. او د آسیا په شلو وریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنګلادیش له الف ټیم سره مخ کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام اووه بجې د قطر پلازمینه دوحه کې پیلیږي. افغان لوبډلې تیره ورځ د همدې سیالۍ په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټونو ماته ورکړه. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوریو. مطالبه خبرونه ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې ملګري ملتونه وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده. په دې اړه په دغه پروګرام کې تاسو ته رپورټ لرو چې نن د نومبر شپاړسمه د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د کال سلګونه کسان په ټرافیکي پیښو کې امري. نور مطالب هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګي استرازو. اول مطلب ته، ملګری ملتونه وایي په وروستیو اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ پروسه چټکه شوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنر یو این ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم تازه په یو ګډ رپورټ کې ویلي، د روانې میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې پورې له دیارلسو زرو زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف دي. اخو په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي تر بل هر وخت دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې ملګري ملتونه وایي د نومبر په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او توقیفول د یوې تیرې اونۍ په پرتله دوه اویا سلنه زیات شوي، په دې هیواد کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي له دې امله سخت په ستونزو کې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلون په شرط یې نن یک شنبه د نومبر شپاړسمه ازادي راډیو ته وویل، د دوی سیمې ته هره ورځ پولیس ورځي او ګڼ بیا اسناده افغانان نیسي.
پولیسو تګ راتګ ډېر ده او ډېر ستونزو مشکلاتو سره مخ یو. شپېم پولیس راغلي و، نه شپه ګوري نه ورځ ګوري، وخت ناوخت چې زړه یو عملیات کې یو افغان ته کډوال ډیر تنګوي. له یوې خوا د ویزې د سټې استنشن یا د تمدید هغه پروسه بنده ده، او له بلې خوا دی راځي په ډېرې بې عزتۍ سره افغانانو دوی کیمپ ته واخیځي نوې توفم له لارې رپورټوي.
له دې نیونو آن هغه افغان کوچیان هم خوندي نه دي چې له لسیزو په دغه هیواد کې اوسیږي. د خیبر پختونخوا په مانسری سیمه کې میشت کوچی محمد زمان ازادي راډیو ته وویل همدا پرون هم د دوی 15 کسان نیول شوي.
خو دغه خلک چې میاس دی چې باندې شل شپې بل چې باندې پراته وي ناران په ابو سر ټاپ ته زو غوړې بار زو زمې کته راځو ګرم علاقو ته کتار جی پورې زو بس میاس دلته شل شپې یو جی کې بل جی کې دلته اوس موږ سره اغری مند الله سپینځه لس یا شل میاس وتر دی چې دراغلی مالدار خلک نو بدلته وس راځي تنگول دی نیول دی وس پرونه په پرونه بیا موږ کس کسان جی کړل سیټی تانی والا جی کړل مغه وړي دی.
د دغه کوچیانو یو استازي حاجی سید خان هم ازادي راډیو ته وویل
په هر کور باندې له 500 راون څلو شپږ سو له څلور سو پرې موږ مالداري زوندي ولاړه ده وړې بناران کاغان کې یو زمې را چې ته کو په دې سو بسرات کې کوم ځای کې پراتو یو زمې با سو وړ کې به ته په بازار ته چلار سو حکومت هم نه پیګېدی موږ ډیر غټ مشکل سره مخامخ شوې او موږ دا غواړو چې موږ ته وخرا کې موږ د خپل مالداري لا وخت سره خرڅ کو وس نه مې خرڅېږي نه وچکول د قربانی مال خرڅېږي مېو غولانځ کړي دي.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي په ورستۍ ونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او توقيف کولو بهیر چټک شوی. دغه دواړو سازمانونو جمعه د نومبر 14 په یو ګډ راپور کې چې په ریلیف ویپان خپور شوی ویلي د روان میاشتې له دوهمې د همدې میاشتې تر اتمې نیټې پورې 14000 او 300 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقيف شوي چې د یوې تیرې اونۍ په پرتله 2% زیاتوالی ښيي. د راپور پټکو شپږ 10% نیول شوي او ډیپوټ شوي د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي او 24% نور بیا د پی وار کارت لرونکي دي. راپور وایي دا کسان ډیر له بلوچستان او پنجاب ایالتونو نیول شوي. د یونیسیار او ای او ایم موندنې ښیي چې د نومبر له 2 تر 8 55000 او 78 افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي چې په دوی کې 15% جبري ایستل شوي او په ټوله کې بیا د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان 2025 کال د نومبر تر 8 پورې 1,23,431 کسان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي. په پاکستان کې میشت افغانان وایي چې د نیولو او شړلو دی بهیر داسې مهال زور اخیستی چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخه نیولې او اوس مهال دوی له قانوني اسنادو پرته په ویره کې ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پخواني امنیتي ځواکونه، مدني او بشري حقونو فعالان، خبریالان، هنرمندان، د ښځو د حقونو فعالانې او نور زیانګالي کسان شامل دي چې واقعه د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتوب په هدف نور هیوادونو ته د خپل کیسونو د پروسس، اقتصادي ستونزو او د خپل لونو د تعلیم په موخه خپل وطن پریښی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري مخکې ویلي خپل هیواد ته د افغان کډوالو جبري ستنونې نوې څپې ډېرې ستنیدونکي له هغه ملاتړ او پناه به برخې کړي چې ورته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د نن یو شمېر افغانان وایي له تیرو څلورو کلو راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له بېلابېلو ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او بشري حقونو محرومه او د ډیرو داسې مسایلو په زغملو اړ شوي چې په خبره یې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. دوی وایي که څه هم د مختلفو لاملونو له امله د خپل ژوند سختې ورځې شپې تېروي او پرې تحمیل شوو ننګونو یې د زغم کچه زیانمنه کړې، خو ټینګار کوي چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره یې د صبر، استقامت او زغم لار غوره کړې. داسې مال چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین کړي. جزئیات د فیروزه عزیزی په رپورټ کې.
هر روز ما مجبور هستیم که سازها انتظار موتر بکشیم.
په ساعتونو ساعتونو انتظار داسې خاري موټر ته چې ټول سوارلی خزینه وي او تر کار ځای ورسوي، خو بیرته ناهیلي کور ته ستنېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو خزینه روغتیایي کارکوونکي وایي اړه ده چې د یو مثبت بدلون په هیله د طالبانو حکومت لخوا پر دوی لګول سوی دا محدودیت هم وزغمي.
هر روز از صبر تحمل استفاده میکنیم تا بتانیم که د افغانستان آیندی داشته باشیم.
موږ هره ورځ افغانستان کې د یو ښه راتلونکي د لرلو لپاره مجبور یو چې له زغم او صبر کار واخلو. هره ورځ موټرو ته ساعتونه انتظار زغمم. من هم نږدې دوه ساعته په تمه وم، ځکه د ښځو سوارلۍ لرونکي موټر کم و. کوم موټر چې راتلل نارینه ور پورته کېدل، ښځې په سړک ولاړې پاتې وې. بالاخره له یو ساعت او لس دقیقې انتظار وروسته بیرته کور ته ستنه شوم.
د هرات ولایت یوه اوسیدونکې میرمن هم ورته وضعیت بیانوي، خو ټینګار کوي چې ورځ بلې ته د ښځو پر بشري حقونو او فردي او ټولنیزو ازادیو بېلابېل لګول شوي محدودیتونو دوی دومره له روحي او رواني فشارونو سره مخ کړي چې نور ورته د زغم او صبر توان هم نه دی پاتې. د میرمن چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، خو اوس په کور ناسته ده، د نوم نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
همگی زن و حالت خراب روحی و روانی قرار داره.
ښځې له ډېرو روحي او رواني فشارونو سره مخ شوي، ځکه دوی په میاشتو میاشتو هم له کورونو راوتلی نه شي. د تفریح ځای پارک ته یې نه پرېږدي، طالبان راځي چې ځای کورونو ته مو ولاړ شي. د تعلیم، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محرومي شوي یو. دا حالت موږ ته نور د زغملو نه دی، زموږ د صبر کاسه ډکه شوې ده.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او انجونو ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو راګرځولي، ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. دغه شان تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته هم د تګ اجازه نه لري. حجابونه یې پرې اجباري کړي او د سفر محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي نارینه هم وایي د مختلفو محدودیتونو او ورنه د کاري فرصتونو په اخیستو یې زغم ازمایل سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکی او په یوه پښه معلول رحیم الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مجبوریت نه هر څه زغم، دا د مجبوریت نه زغم کوي، د زغم نه هر څه وتلي دي. د کاروبار د نشتون خلک حتی خپل هغه د یو مړي رزق دپاره ټول ورځ کار پسې ووځي، خو لیکن کارونه نه پیدا کېږي، کارونه نشته دي. ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات دي. نه د لرګیو وس لري، نه د خوراکي توکو وس لري. مونږ خپله یعنې داسې شرایط راغلي دي چې واړه ماشومان چې لرګي نه وي، بخاري نه وي، چیرته کېدلی شي چې ګزاره وکړي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي مدني فعال او د یوې نړیوالې مؤسسې پخواني کارکوونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
که موږ افغانان که نارینه او که ښځې د بې عدالتۍ او توپیرونو محدودیتونو او همدارنګه ستونزو سره مخ یو، زه په خپله هم داسې حالات شاهد یم چې زغم مې ازمایل شوی، خو زغم مې یوازینۍ وسیله ده چې موږ له بېوسۍ نه مقاومت ته بوځي. زما پیغام دا دی چې راځئ زغم وکړو، یو بل ته غوږ ونیسو، یو بل درک کړو، یو بل ومنو، ځکه دا ملت د نورو تحمل او زغم له لارې له ویجاړۍ راوتلی شي، نه د نفرت او غچ له لارې.
د 2021 کال له اګست راوروسته چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډېری هېوادونو له دغه هېواد سره خپلې اړیکې هم پرې کړې او نړیوالې مرستې پرې درېدلې دي. د دولتي ادارو ډیری کارکوونکي د تنقیسونو له امله بې دندو سوي، بېکاري پراخه سوې او ډیری خلک له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شول. په تیرو له څلورو کلونو زیاته موده کې له روسیې پرته تر اوسه بل هیڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوال له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت رامنځته او د ښځو په ګډون بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبان که څه هم خپل حکومت ټول شموله بولي، او ادا کوي چې دوی د ښځو په ګډون یې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو افغانانو او نړیوالو ته دا اداوې د منلو نه دي. په راپور کې مرکه شوي کسان وایي زغم هغه وخت ارزښت لري چې حقونه یې خوندي وي، نه دا چې خلک د مجبوریت له مخې چوپ پاتې سي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې پر دوی لګول شوي بېلابېل محدودیتونه لرې کړي او خلکو ته امنیت، تعلیم، روغتیا او اقتصادي فرصتونه چې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې دي برابرې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې غوښتنو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو د حکومت اړوند بېلابېلو ادارو چارواکو ادعا کړې چې دا فرصتونه دوی خلکو ته برابر کړي دي. نن د نومبر 14 د زغم نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو د دې ورځې د نمانځنې په مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي چې زغم زموږ د نړۍ د کلتورونو، زموږ د بیان بڼو او د بشري کېدو د لارو چارو د بډایه تنوع، درناوی، منل او ستاینه ده. یونسکو زیاته کړې چې له زغم سره مبارزه قانون، تعلیم، معلوماتو ته لاسرسی، انفرادي پوهاوی او سیمه ییزو حل لارو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 1999 کال کې دغه ورځ د زغم د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. د ملګرو ملتونو په باور زغم د بشري حقوقو او د نورو اساسي ازادیو درناوی دی. خلک په طبیعي ډول بیلابیل اندونه، عقاید او عادات لري، او یوازې د زغم له لارې کېدای سي چې د ګډو ټولنو بقا په هر سیمه کې تضمین سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي راډیو نه د کړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچری میډال او کاغذ لای نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د نومبر 14مه د ټرافیکي پیښو له امله د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله یو شمېر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وایي د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ، سړکونو خرابوالي او د ټرافیکي مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نه وي. یو شمېر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی، د ټرافیکي نښو نه موجودیت او نورې ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمېر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشتوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونې ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخله میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشټون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیو وی ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو لامل درامسته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لویه لاره ټرافیکي حادثه وکړه، خو په خبره یې د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. په ورا پسې تللو په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغلته موږ ترافیکي پیښه وکړله. سړک خوې او ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نو تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خوې شوی دی او موټر خوې شو لاندې کندې ته ولوېده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکي پیښو شاهد وي، او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکي نښو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غوښتل پر راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلن خرد است، یک طرفه است د 8 متر سرک، تر سرک 20 رقم موټر میروه، باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدیشی است که موترهای دوست پاکستان و دوست افغانستان است، و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل په راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته ویل که څه هم څه کال د دغه ډول پیښو له امله د رامنځته شوي مرجوبلې دقیق شمېر نشته، خو په خبره یې د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکي پیښو په شمېر کې کموالی راغلی. خو نوموړي د دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. د ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 100 نور ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14مه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ترافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از راه ساختاري با عموم یارا او استانداردای کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نه گرفته و اصلا جاده طوری باید امار شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه از این مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د غراد د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې لاملې مرګونې ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19 د اسلام کلا هرات په لاره مرګونې ټرافیکي پیښه وشوه چې لاملې لږ تر لږه 9 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26 د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافر وړونکو کی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې 25 کسان مړه او 20 نور ټپیان شول. نن د نومبر 14 د ټرافیکي پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکي پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ ښودلو او د غرض د ټرافیکي پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار نمانځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ له لوري رامنځته شوه.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت له ایران سره د سوداګریزو اړیکو او راکړې ورکړې د زیاتوالي خبره کوي. ځینې کارپوهان دا پرمختګ په پاکستان باندې د افغانستان د تکیې کمولو لپاره یو مناسب بدیل ګڼي، خو ځینې نور ټینګار کوي چې له پاکستان سره سوداګري یو جغرافیایي اړتیا ده او هیڅ روښانه بدیل نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو کډکیچ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګری زولارو تړل کېدو او له ایران سره د افغانستان د سوداګری د حجم زیاتوالي وروسته اقتصادي کارپوهان د هیواد د سوداګری لپاره د بدیل انتخابونو په اړه بیلابیل او متضاد نظرونه وړاندې کوي. د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال د پاکستان د سوداګری زولارو تړلو تکراری سابقې ته په اشاره سره وایي چې ایران او ځینې سیمه ییز هیوادونه د افغانستان سوداګری لپاره خورا ښه، باوري او باثباته بدیلونه کېدای سي. د شنبې په ورځ د نومبر په 15 ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د وچې 15 نور بندرونه چې هغه هم د شمال خاصه دي، د بندر حیرتان نیول سر اپسي پاوسر سر غونډه سر دي پوری دا د اقتصاد په ګټه دي او سهولتونه هم په زیات او ورسره د ایران سره زمونږ د اسلام کلا او د خوف دا هم ډیر ګټه ورس دا دی وړ دي چې بدیلونه دي د شمال او د ایران سره د وچ بندرونه، هوایی کارگو او د چابهار بندر.
خو د اقتصادي چارو بل پو او د افغانستان د سوداګرۍ خونی پخوانی رئیس ازرخ شافسی په دې باور دی چې له پاکستان سره سوداګرۍ هیڅ روښانه بدیل نه لري او دا د په خبره یو جغرافیایي اړتیا ده. خغلی ازرخ سیات کړه
بنادری که در جنوب ما هستن، اونا ما را به جنوبی آسیا وصل میکنن.
جنوبی بندرون همونگل جنوبی آسیا سر نخلوی لویدیز بندرون از مونگ اریکل لویدیز آسیا سره ده او ترتول و لندلا را ده او شمالی بندرون همونگ مونگ لمرکزی آسیا، یورشیا او قفقاز سره نخلوی. در هم دیم مالا مونگ نشو کولی یو بندر دبل بدیل وگنو غوړه دا چې سوداګریزي اړیکه عادي شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت صنعت او سوداګری وزارت تازه اعلان کړی چې د افغانستان او ایران ترمنځ د میلاک د سرحدي لارې د سوداګریزو موټرو تګ راتګ هر ورځ له زرو څخه زیات موټرو تل وړ سوای دی. د وزارت د شنبې په ورځ د نومبر په 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګری وزیر نورالدین عزیزي او د ایران د سیستان او بلوچستان د والی منصور بیجار ترمنځ د غونډې په ترڅ کې وسوه. په یاد خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا، دوړخیزي سوداګرۍ پراختیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت ظرفیتونو د زیاتوالي په اړه هم بحث وسه او له دواړو خواوو د سوداګریزو موټرو د تګ راتګ لپاره یو لنډه او لنډمهاله ځمکنۍ لاره هم پرانستل شوه. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت وایان عبدالسلام جواد اخونزاده له قوله ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د افغانستان سوداګري 1.6 میلیارد ډالر ته رسیدلې، په داسې حال کې چې د هغه په خبره په ورته موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ حجم 1.1 میلیارد ډالر و. په راپور کې د نوموړي په حواله ویل شوی چې افغانستان اوس د ایران او مرکزی آسیا له لارې د ترانزیت لارو تر بل هر وخت ډیر تکیه کوي تر څو په پاکستان باندې خپل تاریخي انحصار کم کړي. اخونزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په عصري تجهیزاتو سنبال دي او افغان سوداګرو ته د بندرونو په تعرفو کې 30% تخفیف او د کارګو د ساتنې په لګښتونو کې 70% تخفیف وړاندې کړای دی. دا اقدام د هغه په خبره د سوداګرو باور زیات کړای چې که د پاکستان پولي وتړل سي نو د دوی بارونه به بند نه سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په خپله اونیزه خبري غونډه کې د طالبانو د چارواکو چارواکو پاکستان سره د سوداګرۍ د ځنډولو په اړه د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اسلام آباد د سیمه ییزې سوداګرۍ او اتصال قوي ملاتړی دی، خو له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي کله چې طالبان د افغانستان له خاورې د پاکستان ضد فعالو ډلو پر وړاندې واضح اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې سوداګریزې هوکړې پای ته ورسوي. نوموړي په دې غونډه کې پاکستان تورن کړ چې د سیاسي موخو لپاره له سوداګریزو مسلو کار اخلي او وی ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت پورې وځنډول سي تر څو چې د خبره اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې بندې نه کړي. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو ځله د مختلفو دلایلو له امله له افغانستان سره سوداګریزې لارې تړلې دي. اوس هم د اکتوبر له 12مې راهیسې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې ترانزیتي او سوداګریزې لارې تړل سوي دي. پاکستان د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو شریکانو دی او د وړو وریځو، غوړیو، صنعتي خامو توکو او درملو په ګډون د افغانستان د وارداتو یوه مهمه برخه له همدې سرحدي لارو واردېږي. په مقابل کې افغانستان خپل ځینې کرنیز او مدني محصولات بیا پاکستان ته صادروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما و چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات د اسمت ساروان په دغه رپورت کې اوریدلای شئ.
که څم هغه فلمونه چې چیغې، وینې او بوشدونکې صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغیز کولای شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریږي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د اریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال، یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي، هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي، یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څیړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویری کیسې همدا نقش تر سره کولای شي. یعنی د کنټرول شوی ویری خوندې تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو قسم بیرون کې فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولی شي دماغ لا آرام کړي.